کې د پاموکړې خبرونو ته. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا آزادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عوامل په اړه پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 22,000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي د کافي خوړو له نشټوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د لړم یا عقرب په 13 پای ته ورسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تېر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه ورکړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیاتو ته به دوام ورکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیرا نږدې یو میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبه په شپه د خیرخانې په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ. پایله کې 15 تنه ووژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 21 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پښتنې دادی چې د هستوګنو په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولی شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښ یې 98% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه او د دفاع وزارت پخوانی چارواکی جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسئ، راځئ له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای، د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریځو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه وه، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه ترسره کیدل یا به په مخفي ډول ترسره کیدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي، چاودنې کېږي، توغندي واریږي، ډزې کېږي، فکر کوي لامل یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټول هغه اوریدونکي چې زموږ آواز اوري. د تاکتیک عسکري په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکري قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسؤول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلا لري یا مشکوک دی ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکي وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلق پویجی او خلق وایی سی آیا دار اشتیاد سی دلتا داعش و کنه. دا فکر کوم سی داعش پویجی سی دای سوکی مهم داده سی دا دولت یا دا طالبان و هندویان همیشه وایی سی داعش با افغانستان که نسته. که داعش با افغانستان که نسته پس دقیق تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه که کیجی دا دست دپاره دا ولی او خلق پده که دست نظریات لرسه ممکن ده دوی خپلمنزی اختلافات باعث گردیده لسه په خپلمنز که دقیق شخره
مګ ډیره هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکړو. هغه وویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي خو وخت تنګ و موږ نشو کولی چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوئ که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګ او بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو له واسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې که چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاته په خوانی دولت کې هم همدا کسې مسائل رامنځته کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې منطقه د ناحیې 15 وایي ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دی څه رقم دلته داخل شوی دی، څه رقم د کمه نه راغلی دی، چا راوستې ده دا او که راوستې څه رقم راوستې. دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیې د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقې د پولیس سره همدارنګ ځینې نور مدني خلق سدي دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم همداسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نو راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهیږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی او داعش یقینا سی پر دوی باندې هم خاندی او هم خپل کار کی، اما مشکلات هم هغه سی پاتې شوی او دولت تر گواخونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په
چالشونه که اخته کیږي.
سلامات اوسه ارادمنش سپ ډیره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواخ بشپړ دفع نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواخ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه زال یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواخ وي. ډیره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
من نظام پر وړاندې استراتیجیک منګری دی. دا کدایش وی که نور تخریب کار ڈلی وی که نور غوی تاسی پر جمهوریت وقت که اوری دل چی یوش ڈلی دل تا توریستی تخریب کار ڈلی دی تما پا فکر سرا چی عرص وست پر دایش بانی که دیش خاتم اوشی حال تبام مخ که دی وصلوال مخالفین صرف طالبان دو دوارا پیخ بچی که دل دو پر طالبانو باندی کارش دا طالبانو دی ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه مهال کې چې هغه استوګنځي او خلک اوسي ورته اوسېږي او دلته بیا تخریب کاري تروریستي ډلې ځای نیسي، د هغې دپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ورته نیول شوي دي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه ده دا په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته د خلکو سر او مال ته باید زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري. دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو ننداري هم ترسره کړي. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولی چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګنو سیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د له منځه وړو نورې لارې چارې هم شته او که نه همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو، ژېړې بوشکې هم کورو ته ورخطا شوي دي که نه؟ خو ډېر تخریب یې ډېر زیات هغه ده که نه. اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه، او دوهم دوی باید هغه سیمه محاصره کړي. یعنی دښمن اولین کار چې تاسو کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېده چې تاسې دښمن منځه وړئ او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی تاسې اته راپور هم تر نن نه لرلی و، ملکي وګړی هم شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنی دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مسله لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکی د خلکو کور د سرمایه د خودی ریولی مسئولیت ده، او بیا ترقی نوری لري. مثلا هلته ډېر مسائل دي چې ځای بندوي، ګازي مسائل نه استفاده کیږي، ډېر نورې طریقې لري چې هغه د همسایه د کور له طرفه بام ورته سورای کړي، ګازي مسایل استعمال شي، بمونه د ګازي استعمال شي، ګاز ته استعمال شي، او بل ولیدلی شي تحقیق شي چې په یخ کور کې خو نور څوک نشته که نه. مثال 5 کسه تورستان ورننوتلي وي، کېدای شي چې دغه په زور ننوتلي وي، او کېدای شي چې هلته څوک خبر نه وي، هلته ماشومان وي، زنانه وي، نو دغه سر نه وي څنګه کېږي؟
هو جنرال صاحب، مننه تاسو ته بیرته راځو. راځئ چې رادمنش صاحب ته ورسو، ځکه رادمنش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې سوی. آیا دفاع وزارت هم چې طالبانو ته ورپاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان پخوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه ګازي وي یا مثلا د اوښکو بهوونکي ګاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب، رادمنش، تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو ته حکومت ورپاتې شو، خصوصا په کابل کې مثلا جګړه ونه شوله، د دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست ټول تجهیزات ورته تر یوې اندازې پاتې شول، داسې تجهیزات چې چې مثلا دوی د دغه عملیات پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغو کې لاسي بمونو استفاده وي، مثلا د ګازو استفاده وي، چې په یو ډول کې څوک د کوټې د نه نوي هغوی مثلا مسموم کی، یعنی په نورو لارو چارو یې لمنځه ویسي، د داعش وسلوال چې دوی خوارج بولي، درنې چاودنې، د بشکو چاودنې پونسي.
ممکن په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې. تیر په ندرت باندې کله ضرورت کېده چې موږ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي، اما یقینا وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصره نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او موږ دغسې تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا و چې موږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. داسې په کورونو کې دا خلک ننوځي، دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپله د طالبانو ویندویان تاسې ته ځواب ورکړي. اما موږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینې او نور شیان چې دشمن ته موږ دوکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنګ چې امکاناتی و موږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم د دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صاحب محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې موږ بیل تلفاتو نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې، چې دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیره ده. موږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیره ده موږ پیدا کړو، چې د هغه ځای نه موږ ورته خپل ګزارونه ورکړو.
کدای سي طالبان دا معلومات ولري، استخبارات سره ممکن دا معلومات وي، خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کی، یا حداقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکړي، خو وي چې دوی نسی کولای برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خود خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. مونږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د مونږ هدف دا دی، دا د کمی نه راغلی دی. دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک ته پوه شي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وایي چې دلته یا حالته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دی. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه، اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول.
بله، رادمنی صاحب،
ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته، اما دا داعش هم یو مشکل ده.
زه لږ په همدې موضوع غواړم تم شمه، د عملیاتو له څرنګوالي به اوس راشو دې ته چې په افغانستان کې عملا امنیتي ګواښ څومره موجود دی. غواړم چې له ځاځي صاحب نه دا بحث پایل کړم، بیا به وروسته تاسو ته بیرته راسو. ښاغلی رادمنش، ښاغلی ځاځي، طالبان وایي چې د داعش ګواښ 90% د فکړې دی په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال لمنځه وړي دي چې په خپل تفاعل او ځالې درلودي. د دغه سي ډالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نګدي یو میاش کې دوا ځای دوی مثلا مرکز ونیو طالبان وای چې خوارج یادایش لمنځه یوړل دغه ډول ډلې او دغه ډول ډالو موجودیت په څه معنی آیا دا 2% ګواخ بللی شو او وای چې 90% موضوع حل ده او کنه فکر کوي ګواخ ډیر دی طالبان نه غوړي چې ګواخ یو بولی ځانته
ګوره ګواخونه شته دا کوم جبهه جنگ نه ده دا چریکي عملیات دي په کابل ښار کې دوی چریکي افراد لري هغه په کورو کې اوسېږي هغه په ښار کې اوسېږي ژوند ورکی کوي دا په لویه کې د استخبارات او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزیږي اکمالیږي او هغه جبهه چیرته ده مرکز چیرته ده دا د استخبارات او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي او په څنګ دې کې موږ په جبهه کې هم د ستونزو درلو ده ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو موږ مالته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ تاسو باید ووځي اطراف ته ووځي دلته توکان ځایونه دي هلته هم موږ تلفات درلودل هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا په حملې چې په دولتي مراکز باندې کېدي هلته هم په کابل ښار منځ کې د اوسېدل دوی چریکي نفر لرل دوی چریکي افراد لرل هغه ته وسلې راتلې هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل نو په کل کې مثال اوسېدا کېږي چې ولس همکاري وه پس د ولس همکاري هم د لوی شاک
بله ځازای صاحب څه فکر کوئ
بالکل
او په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي ایران ورسره مرسته کوي حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي ځکه مشترکات سره درلودل مثلا امریکایان په افغانستان کې وو او امریکایان نه په ایران خلګېدل نه مثلا په روسیې خلګېدل او نه ممکن په پاکستان پښتنه دا چې داعش دلته ډیر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري د داعش مرسته بل کومه ځای کې څه فکر کوي تاسو
ګوري داعش نو یو غواخ دا موږ بل مړینم اول نوم ویلو مخکې دا نه چې امارات اسلامي راشي موږ باسنه کوي داعش غواخ دا ګوري داعش کې په منځ کې په افغانستان کې د نن زمينه ورته مساعده ده تاسو په فرانسې کې ولیدل چې داعش ملاتړ وشو په پاریس کې غونډه وشول چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو باید د داعش سره ومنو او تاسو په سپټ یو پیژندل اڅوکو یعنی دا د غربي نړۍ دا چې اوته ځای ورکړل دی ولې خلکو نه نیولې شول ولې په فرانسې کې خلکو نه نیولې شول چې هغه د داعش ملاتړ وکړو فکر دا د داعش سره هم دلته بعض مخکې د توې چې تخریب کاری د دې چې مشترک منافع لري یعنی ستراتیژیک ملګری دی د نظام پر وړاندې هغه تخریب کار ډله هغه په خپل منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي او په خپل منځو کې اهداف ویشي او د دې او چې کوم جنا تقریکی دي کوم جنا رهبری کیږي د سیمه امکان لري چې رهبری نشي هم د پاکستان هم د اوس د فکر کوم چې د دو تخریب کار ډلو سره بحثمن لاس لري حکومت شوای نه هم قراهم او هغه وضعیت ته په کتو سره مونږ دا ثابت کیږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده ورکه همیشه ولې انفجار انتحار ده ځکه چې افغانان هیڅ وخت هم کې دغه جګړې نه وو هیڅ وخت
کور ودا هم ځای سي
دغه جګړې هغه بهرانيان دي
ډېر مننه سلامات او سي جنرال سي برات منش تاسو څه فکر کوي روسیا لدای شویر لري ایران تری ویره لري د منځنۍ اسیا هیوادونه تری ویره لري عملاني په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم تو غول داعش چې بیا طالبان ونی ول په کندوز کې په خان آباد کې څه فکر کوي د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجه کېدلې سي او له دوی سره مرسته فکر کوي لکه مو چاین لونو کېږي آیا بیا هم پاکستان فکر کوي ملامت دی یو کنه د سیمه او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا ورتیا ورکوي چې د کابل په مانس کې دوی لارسي چاودیدون کې توکي ځای پر ځای کیا په یو جماعت یا په یو خونیز مرکز باندې بریدو کی
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کال کېږي چې موږ په دغه سیمه مشکلاتو کې اخته یو اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوې ده او دا یقینا چې د طالب جایگزینی به وي
دا معلوم داره ده چې ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنسکیږي او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جیوپولیټیکی او نورو مسایلو کې دا دخیل ده او دا مهمه ده چې دا متحجر گروپ افغانستان کې د منطقه د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي او دلته د دوی اشهر د دوی مشکلات د دوی ټول هغه مسایل چې په افغانستان کې منافعت لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلوم داره ده چې د موږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري نه د سر راسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نور هیوادو ته او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کی په پوسی سي داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطاف چی نه دی، داعش د نورو خلکو سي اوس په یقیني توګه مونګورو سي په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی سي دی باید په پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سي حق نه داعش ده نه بل او په حق کې د داعش نوم ایښودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکوي او د طالبانو نظام د همیشه که د په دغه سي چالشونه کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده سي داعش و پیژندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیژندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواښ ده. دا ګواښ به یې تر هغه وخت پورې سي طالبان په خپل ځان باندې پوشي او دغه داعش په یقیني توګه وپیژني او خلکو ته معرفي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپلو میلمنو د پوځي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
زلفی جالونم پلی چوخی چالون دست رو شندو جامون قربان شد لالون.